په افغانستان کې د غرمې څلور بجې شوې. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نور یاست. نوري هرکلی کوم. افغان ولس مشر یوار بیا پر طالبانو د مخامخ خبرو د پیلېدو غږ وکړ. د افغانستان د حزب وحدت ګوند مشر حاجی محمد محقق د طالبانو د بیل شوې ډلې د مشر عبدالمنان نیازی هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې د حکومت په دننه ځینې کړۍ د لشکر فاطمیون ملاتړ کوي. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانک زیده خبرونه اوروي.
سلام، د مهمو خبرونو سره ټکیده. تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي په دې هیله دی چې ژر تر ژره په افغانستان کې بشپړه سوله تامین شي. وسلوالو بریدګرو د مزار شریف حیرتان په لوی لار کې یو افغان پولیس وژلی او یو ازبکستانی تبعی ټپي کړی دی، او په پیښور کې سلګونه کسانو د برېښنا د پرچاویو پر ضد لاریون وکړ. پوره خبرونه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي په دې هیله دی چې ژر تر ژره په افغانستان کې بشپړه سوله تامین شي. رحمان پرون د تاجکستان د بدخشان سرحدي سیمې ته تللی وو او د امو د سیند په غاړه ولاړو افغانانو ته په مخابره باندې وینا کوله.
په دې هیله یم چې زموږ په ملګري او ورور هیواد د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې ژر تر ژره بشپړه سوله او ثبات ټینګ شي، څو په مټې زموږ تګ راتګ د خپلویو پالل، کار، سوداګري او نورې فرهنګي او علمي همکاري پراخ شي.
د درواز اوسیدونکو له امام علي رحمان وغوښتل چې په سیمه ایزه کچه دې د دوی د اوبو، برېښنا او لارو غم وخوري، هغه څه چې رحمان ورسره د پوره کېدو ژمنه وکړه. د تاجکستان سیاسي شنونکی بهرالدین پولادی بیا وایي امام علي رحمان د ولسمشرۍ ټاکنو په مخه ځان ته کمپاین کوي او غواړي وښيي چې نه یوازې په تاجکستان بلکې د افغانستان په خلکو کې هم محبوبیت لري. وسلوالو بریدګرو د مزار حیرتان په لوی لار کې یو افغان پولیس وژلی او یو ازبکستانی تبعی ټپي کړی دی. دا خبره د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل بریدګرو نن سهار د افغانستان د عامه ساتنې یو پولیس چې د حیرتان د ریل پټلۍ په پروژه کې موظف و وواژه، او د دغې پروژې یو ازبکستاني کارګر یې ټپي کړ. عادل ویلي ازبکستاني کارګر د درملنې په هدف د ازبکستان ترمز روغتون ته انتقال شوی دی. دا سږ کال د حیرتان د ریل پټلۍ په کارګرو لومړنی برید بلل شوی دی. چا تر اوسه د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. د حیرتانو د ریل پټلۍ له لارې اورګاډي له ازبکستانه مزار شریف ښار ته تجارتي مالونه اوړي راوړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان پوځیانو په کابل کې پوځي تمرینونه وکړل. ملي ټلویزیون د دغو تمرینونو او تطبیقاتو ویډیو په ژوندۍ بڼه خپروله. دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دغه پوځي مانورونه د کابل په تعلیمي مرکز کې وشول چې پکې ځمکنیو کمانډو، پولیسو، د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو او هوایي ځواک منصوبینو درنې او سپکې وسلې وازمویلې او خپله وړتیا یې وښوده. د بیان له مخې د دغو پوځي مانورونو د لیدنې او ارزونې لپاره د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب، د امنیتي او دفاعي ارګانونو مشران او په کابل کې د میشتو بهرنیو سفارتونو پوځي اتشو ګډون کړی و. د تر دې مخکې د کندهار په سپین بولدک، د پکتیا په زاریدي آریوب او د ننګرهار په ګوشتي ولسوالیو کې هم پراخ پوځي تطبیقات شوي وو. په سپین بولدک کې د پوځ لوی درستیز جنرال یاسین زیا تېره اونۍ ویلي وو د پاکستاني ځواکونو لخوا د افغانستان د خاورې د ویشتلو په غبرګون دغه پوځي تمرینونه ترسره کړل او غواړي وښيي چې افغان پوځ د افغانستان د دفاع وړتیا لري. په پیښور کې نن سلګونه کسانو د برېښنا د پرچاویو پر ضد لاریون وکړ. لاریونوال وایي حکومت پرې په یو شپه ورځ کې تر لسو ساعتونو زیاته برېښنا بندوي او دوی له سختو ستونزو سره مخ شوي. د خبیرګل په نوم یو مظاهرچی مشال راډیو ته وویل
بار علاقو کې دوه غنټې لوډ شیډنګ کېږي. زموږ د علاقه 10-12-14 غنټې لوډ شیډنګ ته رسېدلې ده. ماشومان زنانا په کورونو کې نور باقي بورا حال شروع دی او د دې ځای خلکو ته د اوبو تکلیف شته. حکومت ته زموږ مینت ورته کوو، سوال ورته کوو چې زموږ په علاقه دې رحم وکړي او دا لوډ شیډنګ زموږ نه دې ختم کړي.
د پیښور د برېښنا ادارې چارواکو پرون ویلي وو په کومو سیمو کې چې خلک د برېښنا بیلونه نه تحویلوي او یا برق غلا کوي، پرچاوي به پرې زیاته کړي. او د کرونا وبا په خاطر میلیونونه خزی په ټوله نړۍ کې د حاملګۍ ضد درملو ته لاسرسی او د جنین د سخت خدماتو څخه محروم شوې دي. دا خبره د ماري سټوپس انټرنیشنل په نوم یو سازمان په خپل راپور کې کړې ده. د راپور لمخې غنې خزی په هند کې لدې ستونزو سره مخې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د سکل جنریټر جون پورې په وډر شو هیوادونو کې د تیر کال د همدغه مودې په نسبت نږدې 2 میلیونه خزی د حاملګۍ ضد درمل او د جنین د سخت له خدماتو به برخې شوې دي. لدې نږدې 2 میلیونو یوازې 1 میلیونو 3 لکه په هند کې ثبت شوې دي. د کرونا وبا د اوج پر مهال په می میاشت کې یونیسف خبر ورکړی و چې د کرونا وبا پر مهال د کال تر پای 114 میلیونه ماشومان نړۍ ته سترګې غړوي او دا شمیر د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو بچی صندوق یا یونیسف ویلی یوازې 9 میلیونه ماشومان په جنوبی آسیا کې زیږیږي چې لډلې به 6 میلیونه په هند، 15 میلیونه په پاکستان او 1 میلیون په افغانستان کې وي. دا د افغانستان سیمې یو نړۍ مهم خبرونه.
لسفی ولستان ګزی مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا په طالبانو د مخام خبرو د پیلېدو غږ وکړ.
د عزت سولې لپاره مو ټول شرایط آماده کړي. موږ د سولې په برخه کې نه یوازې خپل اراده او ژمنتیا ښودلې، بلکې عملي هڅې او اقدامات مو کړي.
خو طالبانو چې تر اوسه د خپل ځینو ملحوظاتو له مخې د خبرو له پیلېدو ډډه کړې. تیر شپه د تخار په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې په یوه حمله کې چې ویل کېږي له لایزري وسلو استفاده کړې، دیارلس ولسي پاڅونوال او د ملي اردو یو سرتیر وژلي. په دې اړه مو د چارو له یو پوه سره خبرې کړې.
طالبان هر ډول وسلې چې وغواړي هغوی لاسته راوړلی شي، ځکه د سیمې استخبارات ورسره ملګري دي.
د افغانستان د حزب وحدت ګوند مشر حاجی محمد محقق د طالبانو د بیل شوې د دلیل مشر عبدالمنان نیازی هغه څرګندونه رد کړ چې ویل دي په حکومت کې دیننه ځینې کړی د په ایران کې د یوې ډلې ملاتړ کوي چې افغانان د سوریې جګړې او د غرض نورو سیمو ته استوي دي. لشکری فاطمیون
ګیس په افغانستان کې تر اوسه پورې چې د مذهب په نوم باندې جګړه تر اوسه پورې نه ده شوې او نه به وشي.
پر ځینو موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي د یونیسف او کورکلی. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکم کار ته روشان پم راست وړاندې کوم. راز د خبرونه لمړی موضوع ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا پر طالبانو غږ وکړ چې مخامخ خبرو ته دی حاضر شي. د غرض افغان حکومت وايي هغه هیوادونه چې د یو شمېر طالب بندیان د خلاصون په اړه مخالفت لري دوی باید جوړجاړی وکړي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو خبريال فیروزه عزیزي پر راپور کې.
افغان حکومت یو ځل بیا پر طالبانو د مذاکراتو د پایل غږ وکړ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی امنیتي ځواکونو ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې د یو سلو یو میکلیزې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې دوی د سولې د بهیر پر وړاندې ټول خندونه لري کړی دي. ښاغلی غنی وویل چې دوی په دې اړه خپل ژمنتیا په عمل کې ثابته کړې ده.
با عزت او تلپاتې سوله راتلونکې ده، ځکه په خپل حقوقونو او غوښتلي اراده مو د افغانستان سوله په ملي، منطقوي او بینالمللي بس بدله کړه. د با عزت سولې لپاره مو ټول شرایط آماده کړي. موږ د سولې په برخه کې نه یوازې خپل اراده او ژمنتیا ښودلې، بلکې عملي هڅې او اقدامات مو کړي.
جمهور رئیس د طالب بندیانو آزادۍ او د سولې مشورتي لوی جرګې جوړول ته اشاره وکړه او ټینګار وکړ چې په وار واري پر طالبانو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پایل غاک کړی دی. بلخوا د همدغه مراسم او پڅنډ کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب ځینو رسنیو ته ویلي چې د یو شمیر طالب بندیانو د خوشی کولو په مخالفت کې له فرانسې او استرالیا سره ډیپلوماټیکي خبرې کوي. حمد الله محب د غراز ویلي یاد هیوادونه باید جوړ جوړای وکړي ځکه د افغان سولې پروسه قربانۍ ته اړتیا لري او په خبره موک ډیر قربانۍ ورکړي. موږ غواړو چې زموږ متحدین دغه پروسه درک کړي چې قربانۍ ته اړتیا لري. نوموړي ویلي افغان حکومت د طالبانو له 400 زندانیانو 80 کسان آزاد کړي او تر هغه به پاتې نور آزاد نه کړي تر کومه چې طالبان افغان امنیتي ځواکونه، کمانډویان او پیلوټان خوشي نه کړي. طالبانو بیا په دې اړه تازه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د دغه ډلې وایندویانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له امریکا سره د هوکړې له مخې د افغان حکومت ټول زر بندیان آزاد کړي. طالبانو د غراز ویلي تر هغه چې د دوی پاتې بندیان آزاد نسی بین الافغانی خبرې نه پیلوي. بلخوا په کابل کې یو شمیر سیاستوال او د طالبانو د وخت پخوانی مشران په یو غونډه کې سره راټول شوي وو او ټینګار وکړ چې حکومت باید د سولې مشورتي لوی جرګې د مشورې او د جمهور رئیس غنی د صادر شوي فرمان لمخې پاتې نور طالب بندیان هم آزاد کړي تر څو د بین الافغانی خبرو پر وړاندې دا ستا خنډ لري سي. سیاستوال او په پاکستان کې د افغانستان په خوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال یو لږ غډونوال وو.
د سولې فرصتونه راځي او تخریبي انواع د باندې ورته جوړیږي. کله ویل کیږي چې موږ نه یو ماده چې موږ لاسته راوړنی ورزښتونه د په قیمت کې ورکو، نو سولې خو خبرو د لارې راځي. همدغه شان چې مهم دي خبرو میسته کینه، فرصتونه ورته جوړ کا، لارې خندونه لري کا چې خبرو کې کینه سي هغه شی چې مهم دی هغه نه دفاع وکړه. دواړه طرف ته درکول پکار دي، اعتماد د فضا جوړیدل پکار دي، مشترکات پیدا کیدل پکار دي.
دغه سیاستوالو ټینګار وکړ چې د افغانستان سولې په مسله کې باید د نورو هیوادونو او استخباراتي کړیو لاسوهنو ته اجازه ورنکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ایشین لایټ انټرنیشنل ویب سایټ د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې درې وسله والې ډلې حزب الاحرار، جماعت الاحرار او د پاکستان د طالبانو تحریک یا ٹی ٹی پی سره یو ځای شوي او غواړي د افغانستان د سولې پروسه سبوتاژ کړي. دغه ویب پاڼې لیکلي چې دغه ډلو چې تازه سره یو ځای شوي د افغانستان په کونړ او پکتیا ولایتونو کې هم په دې اړه ناستې کړي دي. خو عبدالعزیز یوسف زای چې ځان د حزب الاحرار پخوانی ویاند او وسنۍ غړی معرفي کوي، ازادي راډیو ته وویل چې یاد وسله والې ډلې سره یو ځای شوي خو د افغانستان په مسایلو کې لاسوهنه نه کوي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و امر دل چې افغان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا پر طالبانو غږ وکړ چې مخامخ خبرو پیلیدو ته حاضر شي. خو طالبان چې تر اوسه د ځینو ملحوظاتو له مخې له هغې جملې د بندیانو د نه خلاصون په وړاندې د دې خبرو په دې خبرو کې تر اوسه له ګډونه ډډه کړې، د غراس په افغانستان کې حملو ته زور ورکړی. تیر شپه هم د تخار په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې د ډلې چې ویل کیږي له لایزري وسلو څخه استفاده کړې وه، دیارلس ولسی پاتونوال او د ملي اردو یو سرتیری وژلی. د تخار دی ولی ویان محمد جواد هجری ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله تیر شپه دولس نیمې بجې د طالبانو د سریق تیل خوا شوې ده. دا چې رښتیا هم طالبانو لایزري وسلې ترلاسه کړي کنه، کابل کې حکومتي چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو ځینې با خبره سرچینې تاییدوي چې طالبانو دغه وسلې شاوخوا دوه کاله مخکې لاسته راوړي دي. لدې سره په خوا کې په یو شمېر ولایتونو کې بیا هم د طالبانو لخوا حملو زور اخیستې چې مرګ ژوبلې هم درلوده. نور حال به د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې وورو.
د سولې د خبرو له ګړندیتوب سره هم مهاله په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو د حملو زیاتوالی. د شمالي ولایت تخار سیمایز چارواکي وایي چې تیر شپه نږدې دولس نیمې بجې د دې ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې طالبانو په ولسي پاڅون کوونکو حمله کړې ده. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو سری قتل لایزري وسلو نه په استفاده دغه حمله کړی چې یو شمیر ولسی پاتونوالو ته مرګ ژوب لاړه ولې.
حوالی ساعت 12:30
تیر شپه شاوخوا 12:30 بجې د مخالفینو سری قتل چې په لایزري وسلو سمبالوه د خواجه بهاءالدین په ولسوالۍ کې د ملک تاتار په ولسی پاتونوالو حمله کړی چې له بده مرغه دیار لس ولسی پاتونوالو وژل شوی او څلور کسانی ټپیان شوی دي،
4 نفر دیگه هم زخمی است.
کغل هجری زیاتوی چې د جګړې سیمه ته د ملي اردو سرتیری پلاره وچې د طالبانو له کمین سره مخسبي او له عمله د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې تیر شپه طالبانو د خوګیانو ولسوالۍ اړوند نوکړهخیلو سیمه کې په افغان امنیتي ځواکونو حمله کړې چې له امله یې څلور سرتیري وژل سوي او و نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیانی وایي چې په دغه پیښه کې لس طالبان هم وژل سوي دي. طالبانو که څه هم د تخار د پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار د پیښې مسؤلیت یې منلی او ادعا یې کړې چې لس افغان سرتیري یې وژلي. دا چې رښتیا هم طالبانو ته لیزري وسلې په لاس ورغلي که نه، په کابل کې امنیتي او دفاعي بنسټونه په دې اړه څه نه وایي، خو یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته دغه خبره تایید کړه. یاده سرچینه وایي دوه کاله وړاندې طالبانو ته دغه وسلې په لاس ورغلي چې د شپې له دوربین نه په استفادې کره هدف په نښه کوي او د طالبانو د سري قطعې له لورې کارول کیږي، خو په خپلواکه توګه دغه خبر لا هم نه دی تایید سوی. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د طالبانو سره قطعه په پرمختللي وسلو سمباله ده او له دوو کلونو راهیسې له نورو ولایتونو سربیره یې په شمالي سیمو کې فعالیت زیات کړی. له دې ډلې حیګل سلیمان خیل وایي
طالبانو د سره قطعه داسې قطعه ده لکه د مونږ کماندو، دغسې قطعه جوړه کړه لکه څنګه چې مونږ کماندو مجهز دي د تعلیم و تربیې نقطې نظر نه او حاضر که د صلاح او د تجهیزات د نقطې نظر د طالبانو د سره قطعه هم مساوي د کماندو په څیر دوی جوړه کړې ده، نو دا ممکن ډېرې پرمختللې وسلې ولري.
له لیزري وسلو نه د وسلوالو طالبانو ګټې اخیستنې په اړه دا لومړۍ ادعا نه ده. شاوخوا درې میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو د تخار ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو حملې کړې وې چې په پایله کې څلور دېرش کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. سیمه ایزو چارواکو ویلي وو چې طالبانو په دې حمله کې له لیزري وسلو استفاده کړې وه. همداشان تیره میاشت د کندوز په دشت ارچي کې په افغان ځواکونو په برید کې دوه سرتیري وژل سوي وو. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د غور ولایت د مرغاب ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېده چې په دغه پیښه کې درې افغان سرتیري او څلور طالبان وژل سوي وو. افغان حکومت وایي چې دغه ولسوالۍ تیره ورځ بیا ځلې تر خپل کنټرول لاندې راوستې ده.
آیا طالبان پر اختیا د تخار په حمله کې چې افغان چارواکو ویلي د ډلې سرې قطعې کړې له لیزري وسلو استفاده کړې ده، که تایید شي لیزري وسلې چا طالبانو ته ورکړي او د ډلې سرې قطعې د افغانستان په کومو برخو کې فعالیت کوي او څه ډول وړتیاوې لري؟ دا او ځینې نورې پوښتنې مې په تېره خپرونه کې د پوځي چارو له پوه او د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیري څخه وکړې. نوموړي د په پیل کې د تخار په خواجه بهاءالدین کې د تېرې ورځې د برید او په هغې کې د لیزري وسلو څخه د کار اخیستو د ادعا په اړه وویل.
اساسي خبره داسې ده چې د افغانستان جګړه د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ جګړه نه ده، دا نړیوال بودونه لري، د سیمې استخبارات پکې شامل دي. که ورته وګورو هر ډول وسلې چې که څوک ووایي دعوا وکړي چې دوی و طالبان لري هغوی په لاس راوړلی شي، مګر دغې پوښتنې ته باید دفاع وزارت ځواب ورکړي چې هغو لیزري وسلې لري نه لري، او باید خلکو ته وښیي چې دا وسلې د هغوی سره شته دی. مګر زه دومره ویلی شم چې طالبان هر ډول وسلې چې وغواړي هغوی لاسته راوړلی شي، ځکه د سیمې استخبارات ورسره ملګري دي. په دا دومره وخت کې موږ لیدلی دي چې طالبانو د سرې قطعې یا د نورو قطعاتو په نامه باندې ډېر مغلق او پیچیده عملیات ترسره کړي دي په ځینو برخو کې، نو معنا دا ده چې دا جګړه یوازې د طالبانو له خوا نه ده، په دې کې د سیمې استخبارات ډېرې تروریستي ډلې شاملې دي چې هغو مغلق عملیات پیچیده عملیات کولی شي او عصري وسلې هم ورسره دي.
خبر دلته ده چې طالبان چې اوس د افغانستان له دولت سره خبرو ته تیاری نیسي، یعنی بین الافغاني خبرو کې یو ځای کیږي، او افغان ولسمشر اشرف غني هم ویلي چې طالبان باید د اومني چې د یو ځواک په توګه پر ټولنه کې منل شوی دی. په دې دغه یو حالت کې چې طالبان له یو قوي موقف څخه د سولې خبرو ته داخليږي، څه التیا پیښیږي چې دوی باید نوي او دغه پرمختللي وسلې ترلاسه کړي چې لا د جګړې په ډګر کې نور سیمې او نور هم ځواک ترلاسه کړي؟ څه لپاره؟
لومړی خو داسې دی چې په سیمه کې ډېر داسې قوتونه شته دی، داسې حلقې شته دی چې هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. کنوی د جنگ لپاره یا د جګړې لپاره هیڅ نو دلیل نور نشته ده. پنځه زره بندیان و ټول ورخوشي شوي دي، یو سل یا دوه سوه نفر پاتې دي، هغه هم ورخوشي کیږي. معنا دا ده چې طالبان باید بدون د قید و شرط نور اوربند وکړي د دې لپاره چې سولې ته را وړاندې شي. مګر په طالبانو کې ماغه حلقې دي چې سوله نه غواړي، د سیمې استخبارات ورسره ملګري دي، هغوی داسې یو حرکات ترسره کوي چې تر څو د سولې پروسه سبوتاش کی لمنځ یې ویسي او موږ سولې ته ونه رسیږو. دلته په طالبانو پر ډېر اړه لري چې د تعقل نه کار واخلي، د فکر نه کار واخلي، د خپل هیواد لپاره، د خپل وطن د آبادۍ لپاره د دغه جګړو نه لاس واخلي، اوربند اعلان کړي، د افغانستان دولت سره راشي، خبرې وکړي. که یوازې طالبان په دې فکر باندې وي چې دلته به دوی یوازې حکومت وکړي او را به شي امارت اسلامي جوړ کړي، او دا یو وخت کې دوی امارت اسلامي درلودلو، مګر دوی ونه شو کولای چې حکومت وکړي. هیڅوک دلته په زور باندې حکومت نشي کولای. نو معنا دا ده چې طالبان هم باید د سیمې د استخباراتو نه ځان راوباسي او د هغوی د تاثیر نه ځان خلاص کړي تر څو چې سولې ته را وړاندې شي او په افغانستان کې سوله تامین شي.
بله وزیر صاحب، وروسته پوښتنه ده، طالبانو د سرو قطو په اړه مو څه اوریدلي؟ مخکې سرو قطو فعالیتونو په اړه موږ له جنوب څخه ډیر راپورونه درلودل چې په حمله کې لاس درلود. اوس که په شمال کې دا تایید چې د طالبانو سرو قطو دغه حمله کړې ده، خپل د طالبانو د سرو قطو جوړښت په اړه تاسو څومره معلومات لري؟ په د افغانستان په څومره برخو کې دوی فعال دي؟
ګوره، د سرو قطو خو د طالبانو اوسنۍ خبره نه ده، څو کال کېږي چې هغوی د سرو قطو په نامه باندې چې همدا د کومندو په شکل باندې هغوی عملیات ترسره کوي او عصري و عصري لري، ښه تعلیم و تربیه لري، ښه روزل شوي دي. داسې قطع هغوی لري، په هلمند کې تر نه ډېره استفاده وکړله، په کندوز کې هغوی ترې استفاده وکړه، د جنوبي خواته پکتیا او پکتیکا کې ترې استفاده وکړه، اوس هغه شمال کې استفاده کوي. په ننګرهار کې هم هغوی د سرې قطع نه، خصوصا په شیرزاد او په دې ولسوالیو کې، هغې د دې نه استفاده وکړه. دا یو هغه قطعه ده چې امکانات او خونه روزنه ډیر لیدلې ده، امکانات ډیر لري، عملیات خط لکه زمونږ د کومندو قطعات چې دي چې ډیر ورزیده دي او ښه عملیات ترسره کولی شي شپه او ورځ او په واوره سړو ګرمۍ کې. دا قطعه هم همداسې روزل شوې ده، د سیمې استخباراتو روزلې ده او هغوی عملیات ترسره کولی شي په هره ساحه کې. نو نور کوم بله ځانګړتیا نه لري، تنها ځانګړتیا همدا ده لکه زمونږ د کومندو قطعات، امکانات یې ډیر دي او وړتیا یې ډیره ده.
د پوځي چارو کارپو او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند جنرال دولت وزیر وو.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ایران له لشکر فاطمیون څخه د افغانستان د حکومت په دننه کې د ځینو کړیو د ملاتړ هغه ادعا چې د طالبانو د بیلې شوې ډلې مشر عبدالمنان نیازی په وروستیو کې په رسنیو کې راپورته کړي پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د افغانستان د حزب وحدت ګوند مشر حاجي محمد محقق وایي د حضرت حکم په وړاندې د طالبانو د جلا شوې ډلې د مشر عبدالمنان نیازی خبرې و بهرنۍ دسیسه ده. په عین حال کې د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان مشر وایي چې په افغانستان کې روانې جګړې ته د فرقهي رنګ ورکولو هڅې تل ناکامې شوې او دا هڅې به کوم ځای ونه نیسي. نور حالې د ازادي راډیو خبریالې ډیوه نادر پر راپور کې اورو.
لشکر فاطمیون د داخل افغانستان در مقابل ما او مثل ما
دا غږ د عبدالمنان نیازی دی، د طالبانو د جلا شوی سانګي مشر. په دې ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې، ملا منان نیازی د افغانستان هزارت حکم د فاطمیون وسلوالې ډلې په ملاتړ تورنوي او د هزارګانو د قتل ګواښ کوي. خو د افغانستان د حزب وحدت ګوند مشر محمد محقق د عبدالمنان نیازی د خبرې ردوي او وایي چې دا د بهرنیانو د سیسه ده.
دا یو جنایتکار فرصت طلبه ډله ده. دا ډله د افغانستان اسلامي جمهوریت په وړاندې د بهرنیو هیوادونو لخوا استخدام شوی، د حکومت برنامو په وړاندې پراسي خبروي. افغانستان کې هغه څه چې هغوی وایي نشته.
دا عبدالمنان یزی په ویډیوي پیغام کې تور پوری کیږي چې د افغان حکومت دننه ځینې کسان د فاطمیون ډلې ملاتړ کوونکي دي. له طالبانو جلا شوی ډلې مشر عبدالمنان یزی په خپلو خبرو کې زیاتوي چې افغانستان کې فاطمیون ډله د ایران د سیسه او په ورځنی ډول د دې ډلې سلګونه پلویان افغانستان ته داخليږي. نیازی په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې دا ډله مزار شریف، هرات، کابل او بامیانو کې فکری، سیاسي، تعلیمي مرکزونه لري. افغانستان کې د هزاره توکم په وړاندې د عبدالمنان نیازی دا خبرې له سختو خبرګونونو سره مخ شوې دي. د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارکونکو له حکومت د دې ویډیو کروالي غوښتنه کوي او وایي چې باید دا موضوع په جدي توګه وسیړل شي و مخختل په دې اړه د افغان حکومت نظر واخلو. خو دوی له خبرو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقوقو سازمان مشر لالګل لال وایي افغانستان کې روان کړکیچ استخباراتي جګړه ده او نه باید ځانګړي توکم ته ګوته ونیول شي. ښاغلی لال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هرګز په افغانستان کې تر اوسه پورې چې د مذهب په نوم باندې جګړه تر اوسه پورې نه ده شوې او نه به وشي، او د مذهب په نوم باندې چې هر څوک هر قسم ته لاسوهنه کوي او دلته بشری غمیزی رامنځته کوي، دغه ټول د افغانستان اوسیدونکي که دا هر ملیت دی که دا هر د مذهب پورې اړوند خلک دي، هغې ټول په دې باندې پوهېدلی دي چې دا د بهرنیو استخباراتي کړیو کار دی.
د راپورونو له مخې ایران په وروستیو څو کلونو کې د فاطمیون ځواک په لیکو کې زرګونه افغان کډوال د سوریې جګړې ته استولي وو. د عبدالمنان نیازی وروستیو څرګندونو په اړه د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل عبدالمنان نیازی کلونه وړاندې د طالبانو له ډلې جلا شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سره له دې چې د افغانستان ولسي جرګې د ملي دسترخوان په نوم پروګرام رد کړی، د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزیر وایي په نږدې راتلونکي کې به دا پروګرام پیل شي. مجیب الرحمن کریمي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د مستحقینو د ترتیب شویو لستونو له مخې به په لومړي پړاو کې د زرو کلیو پر مستحقو اوسیدونکو خوراکي مواد وویشل شي. له دغه پروګرام سره نړیوال بانک د شاوخوا 280 میلیون ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د هیواد پر ټولو مستحقو بېوزلو کورنیو د ملي دسترخوان د پروګرام له لارې د خوراکي موادو د ویش لړۍ پیل شي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمي د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د خلکو د پراختیایي شوراګانو د ترتیب شوو لیستونو په اساس چمتو دي چې په لومړي پړاو کې د هیواد د زرو کلیو مستحقو کورنیو ته خوراکي مواد ورسوي.
زر کلی چې د کورنیو شمیر یې 115 زرو ته رسیږي، چمتو دي چې د موادو بستې پرې وویشل شي. د ټولو مستحقو کورنیو لیستونه ترتیب شوي. هیله من یو چې ډیر ژر ورته د خوراکي موادو ویش پیل کړو.
خاغلی کریمی وویل د نورو 15 زره کلیو چې 3,50,000 کورنۍ پکې شامل دي د مستحقو لیستونه هم ترتیب شوی او د اړتیا وړ مواد به پرې مرحله په مرحله وویشل شي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر وویل د ملي دسترخوان له پروګرام نه به یوه مستحقه کورنۍ چې که په لرې پرتو سیمو کې هم پرته وي پاتې نه شي. په افغانستان کې د کرونا وایرس له خپرېدو وروسته نړیوال بانک د دغه هیواد له خلکو سره د 280 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه اعلان کړه. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ دغه مرسته د ملي درستخان په نامه یاده کړه، خو د افغانستان ولسي جرګې له دغه پروګرام سره مخالفت وښود. د ولسي جرګې د مخالفت د دلیل په اړه د دغه جرګې د اداري پلاوي غړي محمد مرزا کټوازي ازادي راډیو ته وویل
که څنګه چې د کورونا دپاره ډېره کافي بودیجه موږ بار بار وړاندیز کول او تصویب مو کړه وی آی په مایل شوې، نو دغه پیسې هم په دې خاطر باندې بیا شاید د حکومت لخوا یې په مایل کېږي. یګانه دلیل یې دا شوی.
ولسی جرګې دا هم ویلي چې دغه پیسې دي په داسې پروژو ولګول شي چې ګټه یې موقتي نه بلکې تلپاتې وي. د ولسی جرګې له مخالفت وروسته د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وویل چې د بېوزلو خلکو له مرستې کولو سره مخالفت مناسب کار نه دی، او د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر ډاډ ورکوي چې د ملي دسترخوان د پروګرام د روڼتیا لپاره داسې دقیق پروګرامونه ترتیب شوي چې د ولسی جرګې قناعت به حاصل کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د همستاسو څو پیغامونه چې د افغان بسیمه تسواتل شمیرې لارې مراسته ولی مولا نقیب الله مغفور د هلمند له عدلی څخه لیکلی چې په هلمند ولایت کې ناامنی زیاته شوې، هر ورځ افغان ځواکونه وژل کیږي. لوړ پوړو چارواکو څخه مو غوښتنه داده چې د هلمند امنیت ته پاملرنه وکړي. فضل کریم درویش له پکتیا زازی اریوب لیکلی خدای وکړي چې په ګران هیواد کې نور د سولې ټغر خپور شي. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکلی چې افغان حکومت باید په دې خاطر طالبانو بندیان ایثار نکړي چې بهرنیان وژلي. هغه زیات افغان سرتیری هم وژلي خو د سولې لپاره بهرنیان تر افغانانو بهتر ندی، بندیان باید ژر خوشی شي. د خبرونه دوهمه نیمایی ته ورسیدو. وړاندې د ازادي راډیو دوهونی خبرونه در تخبرو د کور کلی او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یونیسف خو اوس سفی ولستان ځای استډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان ویلی په دې هیله دی چې ژر تر ژره په افغانستان کې بشپړ سوله تامین شي. رحمان پرون د تاجکستان د بدخشان سرحدي سیمې ته تللی و او د امو د سیند په غاړه ولاړو افغانانو ته په مخابره باندې وینا کوله. وسلوالو بریدګرو د مزار حیرتان په لوی لار کې یو افغان پولیس نن سهار وژلی او یو ازبکستانی تبعی ټپي کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وی افغان پوځیانو نن په کابل کې پوځي تطبیقات وکړل. په پیښور کې نن سلګونه کسانو د برېښنا د پرچاویو پر ضد لاریون وکړ. لاریونوال وایي حکومت پرې په یو شپه ورځ کې تر لسو ساعتونو زیاته برېښنا بندوي. او د کرونا وبا په خاطر میلیونونه ښځې په نړۍ کې د حاملګۍ ضد درملو ته لاسرسي او د جنین د سخت خدماتو محرومې شوې دي.
د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. مخکې د دې چې دوه اونۍ زو خبرونو ته ورسیږو، ابو بکر هغه لکه چې ماشوم توب رئیس د خپل کور سرپرستی ورلغاړې دی، ځان تر پوهنتون پورې رسولې دی چې د کونړ په مرکز اسد آباد کې اوسي. وایي هر ورځ سهار له 15 بجو د پوهنتون د درسونو تر پیلې دو هټۍ والو ته لې ویچنی پاک او براوړی او له غوروسته درس تزي. ابو بکر وایي کار کول لکه کوم شرم نشته خو نور ته لاس نیول د انسان عزت او غرور لمنځوړي. له اسد آباد د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري پرې رپورت لري.
په یو وخت د څو کارونو تر سره کول دا که څه هم سخت ده، خو 19 کلن ابو بکر اړ دی چې خپل کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو لپاره درانه کارونه وکړي. د هر سهار په هنتون ته لته ګوران دی. په اسدآباد ښار کې دکاندارانو ته د منډکول لچینی چې د خارګوټي په یو ژوره څنډه کې پرته ده د څخلو اوبه وړي. دیوی بوشکی اوبو پسر لس افغانی ورکول کیگی. دی چې د خپل لاسی کراچی ترڅنګ ولاړ دی، په کیند لاس د تندی خوله پاکوي. وای له کوچنیوالی ورته د کور سرپرستی پاتې ده.
د کور ما تر په اړه یو ساری کی راز دا کولر راوړو دا غی نارسته چې به زبان تون ته مزات نیو وجو ګور سلی او نیم سل په کې ګندغه نه دا په چې سي نه کی دام ډیر سختو مان کی به زړ پر کوټی وا دراوته ما تم نه هم کال می روان دي مونږه دولس نفر ایستو.
د یو پلار یو مور شپږ خويند او څلور ورونه لري چې ورونه لده کوچنی اندي. د تا د شاکه کار ترڅنګ درس ویل ستونزمن دي، خو وايي همت نه بایلي ځکه د لوړو زده کړو په هدف تر پوهنتونه را رسیدلې ده.
مخکې چې دی لیسه کې ومه ساره کې ومه کار کاو بیا دا غي نه رسته چې اوس الحمدلله پانتون ته کامیاب شوی یم. پانتون لومړی سنب کې مدویم سیمستر مې دی. زه پښتو ادبیات کېم. زه خدا هیله لرم چې الله پاک چې ما دې پانتون نه په ښه درجه فارغه کړي او الله پاک راته ښه وظیفه کې چې دې سخت او دغه چې هغه بدله ماته الله پاک راکړي.
د په هر تور تم پسې د رڼا په تمه دی او وایي د ښه ژوند په هیله هڅه کوي چې راتلونکي روښانه شي. کونړ هغه ولایت دی چې د ابوبکر په څیر په کې ډیر شمیر ماشومان په درنو او شاخه کارونو بوخت دي. د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د مسؤلینو په وینا که څه هم روان کال کې په دې برخه کې کومه سروې نه ده کړې، خو د تیر کال د شمیرو له مخې په مرکز اسدآباد کې تر 200 ماشومان شته چې په درنو کارونو بوختي. د کار او ټولنیزو چارو د ماشومانو د برخې مشر عرفات پردیس ازادي رادیو ته وویل
په بازار کې لاسګاړې یا ټرالې ګرځول، سوال کول، په سین یا خړ کې شګه راوستل، دیاړی کول، د موټرو څخه د وړو بوجي او یا د نورو غذایی بوجي وخکته کول، په لسوالیو کې به موږ په ماشومان باندې بل ډول شاخه کاری لرو. هلته ماشومان د غره څخه لرګي راوړي چې دا ډیره د درندو کارونو یا د شاخه کاری شدید حالات دی. هلته لرګي راوړي
د ښاغلي پردیس په خبره چې دوی په اسداباد او لسوالیو کې د ماشومانو د حقوقو په اړه د مپوهاوی د پروګرامونو تر سره کولو ترڅنګ یو شمیر خیریه ټولنو ته وړاندیزونه کړي څو به سرپرسته ماشومانو سره مرستې وکړي او له درندو کارونو ژغورلو سربیره ورته د تعلیم زمینه هم برابر کړي. خو ابوبکر وایي چې تر دې دمه ورسره د هیڅ خیریه بنسټ له لوري کومه مرسته نه ده شوې. د هم غوښتنه کوي چې باید په کونړ کې د بې سرپرسته کورنۍ او لغړو سره د ژوند پر مخ بیولو په برخه کې مرسته وشي ترڅو دوی د ښې راتلونکي په هدف خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په ماشومانو کې خوارځواکي یا سوی تغذی څه ډول ناروغي ده؟
کمزوري ده، تغذی ده، سهاله، خولی له منځ ولا، شپه وغونډه خان خوب وسره تېروي، پمپر ورته بدلوي.
ولې یو شمیر ماشومان په خوارځواکي اخته کیږي؟
د کووید 19 کم حالات افغانستان کې سم مخامخ دي، کم ستونزې چې جوړې کړې دي، د شپکته وزن زر ډېر هغه ماشومان کوم چې حالات ښه نه دي د تغذیې لحاظه، دوی ته په داسې حالاتو کې باید په سمه توګه په منظمه توګه د تغذیې یو برنامه ولیکل شي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته شوي دي. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د یونیسف د ادارې د مسؤولو کسانو په وینا، نامناسب غذایي رژیم په ټوله نړۍ کې ماشومان له روغتیایي ګواښ سره مخ کړي دي. بې وزلي، طبیعي پیښې او نامناسب خواړه په ماشومانو کې د سوی تغذیې یا خوارځواکۍ لوی لامل دی. په افغانستان کې له 50 کلونو څخه لږ عمر لرونکو له هرو لسو ماشومانو څخه څلور یې له وادې څخه پاتې دي. نو زه کولای شو چې په ټوله نړۍ کې چې افغانستان هم پکې شامل دی، د ماشومان یوه ډېره برخه د نامناسب غذا له وجې په سوی تغذیې اخته دي. په افغانستان کې د تغذیې وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. هر کال له 50 کلونو څخه لږ عمر لرونکي 2 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه اغېزمن کیږي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته یوازې په یوه خونه کې لس ماشومان بستر و چې په شدید خوارځواکۍ اخته وو. د هغوی له میندو سره مو خبرې کړې، ورته غوږ شئ.
دا مریضه شوې ده، دا سوی تغذی شوې ده، شیدې مې نه، دا ډوډۍ موډۍ مې لږ ورکوله. چې پیدا شوې ده دا شه ده، بېخي نه چاغېدله نه ښه کېدله.
ملایکو ما خو بلګون کې انا پیدا شوم، بیا ما شدي ستاده وسم ستاده تایل کوم خو نه مړېږي، نه مړېږي. هغه ته یو مې کور کې پریښودله، مې راوستل. کمزوري ده، تغازی ده.
بسیره لپلچخی زیر